د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې کابل به ډیر ژر خپل ډیپلوماټان هند ته ولیږي. امیر خان متقی پرون په نوې دیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره تر لیدنې وروسته ویل چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پړاو په پړاو هڅو یو برخه وي. ښاغلی متقی چې وړم راز په اونیز رسمي سفر نوې دیلی ته ورسی ټینګار وکړ چې طالبان هیڅ اته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد کار وکړي. متقی په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو لمړنۍ جګپوړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي، که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند اپوزیسیون د اصلي ګوند مشر د هیواد پر حکومت د هغو ادعاو له خپرېدو وروسته انتقاد کړی چې وایي د هند خزینه خبریالانو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبری کنفرانس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی پر خپل ایکس پانا صدر اعظم نریندر مودی ته په خطاب کې ویلي چې هندۍ خځې په هر ځای کې د ګډون انډول حق لري، خو د دې تبیس په برخه کې ستاسو چوپتیا ښیي چې شعارونه متشپنامه دي. ځینو هندي رسنیو پرون راپور ورکړی چې ګنې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقی خبری غونډې ته خزینه خبریالان نه دي پریښودل شوي. نوې ډیلي او په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو د اړوندو راپورونو له خبرې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد د خپلو وګړو د امنیت او سوکالۍ لپاره هر اقدام ته ژمن دی. پاکستانی رسنیو نن د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند شفقت علی خان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي پاکستان د افغانستان ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی لري او د تروریزم د اړوند ننګونو په اړه خبرو او همکارۍ ته چمتو دی. د خبر لمخې ښاغلی شفقت پرون په خپل خبري غونډه کې پراته لدی چې پر افغانستان د پاکستان بریټ تایید کړي، ټینګار وکړ چې د هیواد استخباراتي معلوماتو په اساس د تروریزم ضد اقدامات په وسیله د خپل وګړو ساتنه کوي. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د پاکستان پوځ د پنځم به پورې ماخام په پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایی حمله کړې دي. په داس حال کې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ اوربند پر ځای دی، د غزې زرګونه اوسیدونکي نن د تلې 19 په پخو او د موټر او کراچیو په وسیله د دې ترانګې په شمال کې خپل کورونو ته روان شوي. اسرائیلي ځواکونه د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د شوې موافقه په اساس د غزې له ځینو سیمو په شا شوي دي، خو لا هم د غزې نیمایي برخه په ولکه کې ده. او روسي خبر هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو خپل دویمه یو ورځنۍ یا 50 اوره لوبه پیل کړې ده. د افغانستان لوبډلې د لوبې پچا یا ټاس ګټلې او د توپ وهنه یا بیټنګ فیصله کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو محدودیت د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. خلک څه وایي؟
یو خي کمزورې کړي دي او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دای باندې کړي دي، یو لوی سونځه جوړه کړې ده.
نن د وړون جنو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان جنې بیا وایلی ماشومتوب یې سخت ورځې ګاللي.
زندگی ډیر مشکله په ما تیریږي. زه ډیر لس کلنم چې زه واده شوم، درسی را باندې ونو ویلې، دولس کاله ما د یو خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوند هم ډیر وړکای وو.
پکتیا کې اتل لس خونځي ته ودانی جوړ شوې، زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زده غد زموږ لپاره در زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ بنور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
او د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمه اوسیدونکو له نامنۍ شکایت کوي او وایي چې کډه کول ته اړ شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپورته. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوې محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچې لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر لومې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه لکه فیسبوک، ټیک ټاک، انستاګرام، سناپ چټ او یو شمیر نورو ته د افغانانو او د افغانانو لاسرسي محدود شوی او په دې برخه کې ډیر خبرګونونه او انتقادونه هم پاریدل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 د کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نامنۍ کچل وړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابراتو او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغېز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د اقدام خزي تر ټولو ډیر اغېزمنوي ځکه د کارپوهانو په خبره ډیری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اکتوبر له 10 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پي این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوس دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشوري کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاري په کې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولای شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې له ګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلی انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي که څه هم د اکتوبر په 10 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خې کمزورې کړي دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دای باندې کړي دي، یو لوی ستونزه جوړه کړې ده. په دغه شرایطو کې چې موږ او تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو سزمګه پام بدل وو او سیغم بندي کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ور لمخه پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولې دي. دوی لکه تر لګه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په خبرولو بندیزونه لګولې او د غرازي د خبريالانو په خبره په کوردنن معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. پر رسنۍ کې د موسیقي په خبرولو بندیز، په خزینه وایندویانو د خبرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابلو تفریحي خبرونو بندول او یو شمېر نور حق محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبريالانو د بیلابلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې داله هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت په دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبريالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غواګي اوریدونکو، اوس هم د یوې شپې لپاره ورزو د کونړ د زلزلہ زپلو حال اخلو. تاسو به خبري چې په کونړ کې د سپتمبر په وروستیو کې یو زلزلہ وشو چې بیا وروسته هم ډیر ټکانونه احساس شول او زرګونه خلکو ته د سر او مال زیان واړه. زلزلہ زپلی وای چې سړه هوا روانه ده او د دوی ژوند ته ستر ګواښ پیښوي. دا چې د زلزلہ زپلو اوسنۍ تازه ستونزې څه دي، همکار مې په راپور راستولی.
د کونړ زلزله زپلی لورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه مختنه د شمو ته سرپناه جوړږي، نو جمع روان د جمع نږدې د خیمو گزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکو سمې ولاوه وای نور نو خیمو کې گزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مخوختل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کیږي، کورونه ملنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي. مصر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.5% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله، د یخنۍ مشکل ده، کورونه مران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندیږي، او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کیږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده، هغه په هغه سیمه کې واوري وریږي ډیر سخت دی. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزله ځپلو ته توزیع شوي دي، په دغه کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي. دغه خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګونه څه نه وي، د تختونه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. کنه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف پوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,50,000 زلزله ځپلو ته سرپناوی هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکې اوسیدونکو ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وای کوروي چې څوک په لرګیو تود کړي.
نن د اکتوبر 12مه د وړون جنو نړیواله ورځ ده. افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان جنې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ تیر کړی، او دوی وایي چې د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو سره یې د ژوند کړاوونه نور هم سخت شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 12مه د وړون جنو نړیواله ورځ، یو شمیر افغان جنې وایي د دوی ماشومتوب له سختۍ سره پیل شو، خو لا هم له سختۍ رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده 2 کاله تیریږي، خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم، درسي را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ، اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلل ته بوتلم. 12 کاله ما دی خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزه ده، وهل وټکول و ظلم و. ډیر زیاته ور سره هغه ورځ تیر کړم لیسه اخر به می خدای خې کی نظم د ژوند ستونزې سخت ډیر دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وایي په وډکوالي کې پلار وفات شو او غاړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو په خمالوله دوای بے سوادی ژوند له سخت ستونزو سره مخ کړي.
چون پدار مو وفات کده بوت مو خور
کله مې خپل وفات شو زمي د تر سره اوسیدم، بیا چې کله لګراغه ته شوم تر مې خونځي ته زما د تګ مخاوني ول او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روسه ز په لاس کله نه کې مالوله شو اوس له بیل بیلو ناروغي سره مخ يم. ان د ډاکټر لوخه نشم وستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم، بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 28 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ما ته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعال مولوده توانه ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړي توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
نن شنبه د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کیږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کیږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړ کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق نن شنبه د اکتوبر 11 په خپل اسپانه لیکلي که څوم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لري کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وسم ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د ټانګز زولې اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د نامنې پیښې ورستر بل زیاتیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وای چې وسلوال په زینو سیمو کې لدل کیږي، له خلکو پیسې غواړي او د غراز سرکاري یا دولتي کارکونکو هم په وړاندې ډیر فعالیت نه لري. دوی وای چې ارسوی د خپل سیمو کاډي بارک. تفصیل د مشال رادیو د خبريال اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی، چې په وجه یې خلک نورې ضلع ته کډې کولې بنه مجبور شوي دي، خو چارواکي د بدامنۍ حالات شکولې د پوره صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د ټانګ امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
پنجاب کې امن امان دا او پی پی کې کې اسپیشلی پټان دیسټریکټ کې یا وزیرستان کې امن امان نشته.
د ټانګ ګومل سیمې یو سیدین کای په ضلع کې د بدمنې حالات په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي. خود ټانګ ضلع انتظامیه و چارواکی د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پوز او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته د سپورت له ډګره په زړه پورې راپورونه لرو. هغه دا چې د باډي بلډینګ په تر ټولو معتبره لوبو اولمپیا کې افغان لوبغاړی علي بلال لوبیږي. دا یې تیر کال نایب اتلولي ته ورسید، خو سږ کال د اتلولۍ په لټه کې دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
علي بلال دا وار د طلا لپاره جنګیږي. تر لوبي مخکې له نورو مخکنیو اتلانو سره مطبوعاتي کانفرنس درلود. څنګه څه خبرې هم کته پورته شوې، خو علي بلال ویل ډیر زیاری استلی او تر نورو زیات مخکې دی.
When Ryan was competing, I was still in Afghanistan, you know.
کله چې راین لوبیده زلا افغانستان کې هم، کله چې دوی اتلولې ګټلې زما شوم وم، خو اوس ګورې چې د دوی وختان لاړه لو ټول داړه شول. زه نه وایم ما هم دا درې کاله مخکې پیل وکړ، زه به اولمپیا وګټم، څلور پنځه ټایټله که دا کالونه ګټم، بل کالونه ګټم، دریم کال باندې ګټم، څلورم او پنځم کال باندې. زه وخت لرم خو دوی نه لري.
دغه
افغان باډي بلډر پروسه کال په اولمپیا کې نایب اتلولي ترلاسه کړه. علي بلال د نارینه په فزیک برخه کې لوبي کې چې تمه ده پای لوبي د افغانستان په وخت یک شنبه سهار وشي.
اوریدونکو، د ورزش له ډګره ورزو همدې ډګر یوې بل برخه ته غدا چې یو معلول افغان توانېدلې چې څلور کلونو کې د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دا لوبغاړی قدرت الله یوسفزی نومیږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن له کبله له پښو پاتې شو. هغه زموږ له همکار سره خبرې کړي او دا کیسه کوي چې دا مزل څنګه پیل کړ.
په دې روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه د سفر څنګه پیل کړ.
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه و، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. تلور کال مخکې کله شهیدانو معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چوکتل داسې یو لوبډله وه او تمریناتې کول. بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس موږ د افغانستان د ویلچر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، ماغې د طریقه بس موږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي و چې پولیو وهلی دی.
ذات کلنو ما چې مرستیا کې پچکاری راته کړی و، هماغې د وجې نه بیش ډاکټرانو ته لاړلم. بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکارو سیدونکې قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختې ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبرې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېر سخت تنګ هم تیر کړی دی. بیا چې په خاو بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سي ژوند تیری باید زم کوشش وکم چې زم ما سي ژوند تیر کم. نو جون کې ډیر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمی مې نه دا ورکړې. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم اوس ایس د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډیر زیات خوشاله یم چې د افغانستان نمائندګي کوم. دا ماته ډیر د افتخار ځای دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته خپلې سیالي لوبډلې سره څلور شل ورځې لوبې وکړې چې وایي وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو رسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتلسو ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونه ماشومانو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شو. د یاد ښوونځیو زده کوونکو ویل په خوابه په بیدیا کې باد باران ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې خو اوس ورته مناسبه ودانۍ او سرپناه پیدا شوه. نجیب الله الوخیل د همدغه ښوونځیو له زده کوونکو سره غږیدلې او دا راپور راستولې.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو ښوونځیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف په مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوي ودانۍ جوړې شوې وای ښوونیز بهیر ښه شوی دی. دوی زیاتوي په خوای بیدیا او کې زده کړې کولې چې له یوې خوا به د زده کوونکو فکر پاشلی و او یو بل لوري ته به متوجه کېدل او بل به طبیعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی ښوونیز بهیر د خنډ او ځنډ سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته وویل
په خوا موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و. بعد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ نو روز دکړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نو برابرای درس هم درنګ از دکون کی بلمر تناست او یا سازان بو موجود نو په پرتو غاغ اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو. نو درس و ان شاء الله په خلو سره په منظم ډول سره ټول زکون کی وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانۍ جوړول یو کاربوري خو زیاتوي. د ښوونیز بهیر په خکېدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکېل اړخونه خپل ونډه تر سره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل ویل
درې شوینه دي ماشوم هم شته کلام هم شته تعمیر هم شته استاد هم شته تعلیم او تربیه په مخ نه درومیواله. دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د یو مشر رور په شکل چاول ماشوم متوجه کی وروسته دای بیا درس ورته وخی. نو دا هم د مور او پلار هم د قوم د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای وځ نشکره.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وایي چې تر اوسه هم د لور پرتو سیمو ډیری انجوري او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډېرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې مکتب ته وړه وړه مکتبونه جوړ شي تر شپږم سمپرې تر پنځم سمپرې تر څلورم سمپرې چې څومره دیګ منظورولای شي مکتب یې غته زمي خپل وړ کې شپږ کیلومتره مزال مې په پخو ورکو د مکتب ته د شواک مکتب ته مې دومره په لاره ساحه کې پروت یو. باید مکتب دغه نه هر حکومت کوشي یواله جنکې د پرای باید مکتب په مکتب کې نه مکتبونه جوړ کې په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې مکتب یو مکتب رو.
بلوري ته د پهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانۍ د پرانیست پر مهال ویل دوی کبی د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کی. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی دا او دا مصرف سیسوي د دادی دي شاګردانو او دي ولاسو دي علم په خدمت کې سوي نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.